کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشحال اوسئ دا دی د امریکا جاغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت یې د اوبو د مدیریت په اړه جدي اراده لري چین د نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د قوي ملاتړ وکړي او هند پاکستان غوښتنه کوي چې د ترګرو پر ضد مبارزه وکړي
شاغلی عبدالله د سولې په پروسه کې پزغم ټینګار کړی دی
د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه مسله چې د سولې مسله ده اړتیا ده چې زموږ مشران او موږ ټول د ملي ګټو او په ځانګړي ډول د هیواد د لویو ملي ګټو لپاره سره راټول شو
په پکتیکا کې د امنیتي ستونزو له امله قاضیان او تارندوالان یو شمېر ولسوالۍ ته نسی ورتلای
دغه یامش یو رخه دولت یو ولسوالۍ په الکې تر مخکې دغه شیان په نظر کې ورته وینسي دلته باید قزامي ترنوالیم بیا کې نه شي کړی اته خلک د خپل مخې ته پریږدي خو دلت یو خلکو ته یو کور کې شغې ورهل کې
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ د افغانستان د اوسنیو حالاتو په باره کې یو مرکه هم لرو خو اوس به د دې سات خبرونه زیبا خادم او عاشق الله رحیمزی تاسو وایي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څخه خبرونه وري جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت د اوبو د مدیریت په اړه جدي اراده لري کاغری غنی نن د شنبه پر ورځ د فراه ولایت د سفر په وخت کې د ولایتي چارواکو سره په غونډه کې وویل چې حکومت په خیر اراده لري چې په دې ولایت کې بند جوړ شي کاغری غنی وویل د بند جوړولو د طرحې او ډیزاین کارونه پای ته رسیدلي دي او د تونلونو قرارداد به په راتلونکو دوه اونیو کې د تدارکاتو کمیسیون ته وړاندې شي او عملاً به پی کار پیل شي د فراه ولایت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی در رسیدو سره سم نن د دغه ولایت په هوایي ډګر د راکټونو هم ولګیدل خو هیڅ څه په زیان نه دی وخته
اجرایوي رئیس عبدالله وایي افغان سیاسون د سولې د خبرو په جریان کې د یو بل په زغم او منلو ټینګار کوي اجرایوي رئیس عبدالله نن د هود د میاشتې په 14مه د محمد قاسم فهیم د مړینې د 15م تلین په مناسبت وینا کې وویل ټول افغانان تر هر څه مخکې سوله غواړي خو عادلانه سوله غواړي خاغلی عبدالله د سولې په حق لاسې مییزې او نړیوالې هڅې وستایلې او ویویل افغانستان به هغه وخت خپلواک وي چې هیڅ تروریستي ډله پکې نه وي او هیڅ ورته کوم تروریستي ګواښ متوجه نه وي
چین د نړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د قوي ملاتړ وکړي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په مطبوعاتي کانفرنس کې په افغانستان کې د زیدخل خواونه وغوښتل چې د خپل هیواد د خیر لپاره دی د سیاسي روغ جوړې لپاره له وسنی فرصت نه ګټه واخلي
مونږ د زړه له کومې هیله لرو دا هیواد چې کلونه یې رنځ ګاللی بیا سر راپورته کړي خپل تقدیر په خپل لاس جوړ کړي او له واقعي خپلواکۍ او سولې خوند واخلي افغانستان باید بیا د لوی قدرتونو د سیالیو په میدان بدل نشي او نه باید لشکړو او جګړو سره مخامخ شي
څه کم دوه ونې کېږي چې په خطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي د خبرې نن یو ځل بیا پیل شولې
د کابل قندهار لوی لار بیا رغول کېږي د افغانستان د فواید عامې د وزارت مسؤلین وایي چې آسیایي پراختیايي بانک د کابل قندهار د لوی لارې د بیا رغونې لپاره د دغه وزارت سره د مرستج منه کړې ده د فواید عامې وزارت وایي سروې روانه ده چې د دې لارې د بیا رغونې لګښت معلوم شي د وزارت ویلي دي چې دا لوی لار به تر 2020 میلادي کال پورې ورغول شي
هند پاکستان غوښتي دي چې د دهشتګردو پر ضد مبارزه وکړي د نوې دیلی او اسلام آباد ترمنځ د تشدد د کمولو لپاره د هند سفیر بیرته پاکستان ته ستنېږي او پاکستاني چارواکو هم هند ته د خپل سفیر د استولو خبر ورکړی دی په هندي پوځیانو د خونړي برید او په کشمیر کې د جنجال وروسته دواړه هیوادونو خپل سفیران بیرته خپل ملکونو ته ور وغوښتل
د سیمیا او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري په همدې حال کې هندي چارواکو ویلي دي چې خپل عالی کمشنر بیرته پاکستان ته لیږي د هند بارنیو چارو د وزارت نطاق رویش کومار نن ویلي دي چې عالی کمشنر نن اسلام آباد ته ستنیږي پاکستان هم د همدې هفتې په سر کې اعلان کړی و چې خپل عالی کمشنر نیوی ډیلی ته لیږي د دواړو هیوادونو لوړ رتبه ډیپلوماټانو وروسته تر هغه خپل کارونه پریښودل چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په هندي عسکرو ځانمرګي برید وشو او څلوېخت هندي پوځیان پکې ووژل شول.
هند برتانی نه غوښتي چې هغه هندۍ سوداګر دی ورته وسپاري چې په درغلې تورندې او په برتانی کې ژوند کوي. د خبر تفصیل د مینې صادات ناوړی.
هند برتانی نه غوښتي چې د نایرو مودی په نامه سوداګر چې په هند کې په درغلې تورندې هغوی ته وسپاري. د برتانی د ټلګراف ورسپانې ویلي دي چې دغه هندۍ میلیارډر په لندن کې ژوند کوي. هندۍ چارواکي وایي د برتانی نه غوښتي دي چې مودی دی ورته وسپاري او د برتانی جواب ته منتظر دي. د هند بهرنیو چارو د وزیر نتاق وایي هند پوهېده چې مودی په برتانیا کې دی او زیاته یې کړه دا چې مودی په برتانیا کې لیدل شوی دی مطلب یې دا نه دی چې هغه به ډیر ژر هند ته وسپارل شي. موږ اوس هم د برتانیا د جواب منتظر یو. د الماسو تجار مودی په برتانیا کې څو ځلې لیدل شوی او کله چې د ټلګراف ورسپانې ترې د هغه د جرم په حق راوپوښتل نو ویلي چې زه نه غواړم څه جواب درکړم. خو د ټلګراف ورسپانې راپورتران وایي چې مودی د شترمرغ د پوستکي جوړ شوی جامې اغوستې وي چې حداقل 10,000 برتانیوي پاوند قیمت درلود.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په فرانسې کې د 18مه هفته ده چې د رخصتیو په ورځ خلک لارو کوڅو ته راوځي او د حکومت په ضد شعارونه ورکوي. په پاریس کې او نورو غټو ښارونو کې مظاهره چان چې ژیړ واسکټونه اغوندي په حکومت فشار اچوي چې هغه پالیسۍ بدلې کړي چې د مظاهره چانو په وینا ګټه یوازې شتمنو خلکو ته رسیږي. د پاریس په ښار کې د مظاهره چانو چې اکثریت مېرمنې وي د سړو او مېرمنو ترمنځ د مساوي حقوقو غوښتنه کوله. د پخوا په پرتله اوس په مظاهرو کې د خلکو ګډون کم شوی دی او د نظر د معلومولو تازه سرویګانې هم ښیي چې د خلکو ملاتړ ورسره کم شوی ځکه چې په مظاهرو کې تشدد شوی دی او خلکو ته مالی زیان هم رسیدلی دی.
یو ماليزی اسلام ته د سپکاوی په جرم 10 کاله بندي شو. ماليزی مقامات ویلي دي چې یو شخص اسلام او د اسلام پیغمبر ته د سپکاوی په جرم په څه د پاسه 10 کاله بند محکوم شوی دی. د ماليزی د پولیسو یو جګپوړي منصبدار محمد فیروز هارون وویل چې دغه شخص د ټولنیزو مطبوعاتو نه په 10 ځلې ناوړه کارولو مجرم ګڼل شوی دی. له دغه شخص سربیره چې نوم یې نه دی ذکر شوی یو بل کس هم په ټولنیزو مطبوعاتو کې اسلام ته په سپکاوی تورن شوی دی چې محکمه یې د دوشنبه پوره سپیلېږي.
امریکا د وینزویلا سره د مرستې لپاره د کولمبیا سرحد ته سکم شپکټونه بشری مرستې استولې دي، مګر دا نه د سرګند چې کله به اجازه ورکړي شي چې وینزویلا ته د مرستې ورسول شي او څنګه به په ولسونو باندې وویشل شي. په دې بشری مرستو کې د خوراکي موادو او درملونو علاوه د سکشي د طبي عملیاتو جامې، ماسکونه او د روغتونونو د پاکولو وسایل هم دي. د امریکا په شمول 15 هیوادونو د مخالفینو مشر خوان ګایدو د موقت جمهور رئیس په صفت په رسمیت پیژندلې او د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مادورو نه غواړي چې زر تر زره واک ورته وسپاري. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونی لومړی رپورت. افغان سیاسي مشرانو د سولې په پروسه کې د یو او بل پر زغملو ټینګار کړی او ویلي دي چې د عادلانه سولې د راوستلو لپاره د نړیوالو هڅې ستایي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د افغانستان سیاسي مشرانو د شنبه په ورځ د مارشال محمد قسیم فهیم د 15 تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د سولې د خبرو په بهیر کې د یو بل پر زغملو او منلو ټینګار وکړ. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د شنبه په ورځ په دغه مراسمو کې وویل چې سوله د ټولو افغانانو لومړی توپ دی، خو هغه سوله چې پکې د ټولو اړخونو لپاره عدالت تامین شوی وي. ښاغلی عبدالله د افغان سولې په اړه په سیمه ییزه او نړیواله کچه د هڅو هرکلی وکړ او ویویل په دې برخه کې په ملي کچه تفاهم ته اړتیا لیدل کیږي. د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه مسله چې د سولې مسله ده، اړتیا ده چې زموږ مشران او موږ ټول د ملي ګټو او په ځانګړي ډول د هیواد د لویو ملي ګټو لپاره سره راټول شو او د افغانستان خلکو ته لاره اسانه کړو او د دې لپاره لاره پرانیزو چې د افغانستان خلک په سوله کې ژوند وکړي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د افغانستان خپلواکي به هغه مهال تامین شي او پکې به د بهرنیو ځواکونو حضور پای ته ورسیږي چې په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو موجودیت ختم شي او هیڅ یو هیواد ته د افغانستان له خاورې څخه ګواښ پیښ نه شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی په دغو مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د سولې دراوستلو لپاره د ښکېلو خواوو ترمنځ هر اړخیز تفاهم ته اړتیا ده او د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره باید زیاتې هڅې وشي. ښاغلی خلیلی دغه راز وویل چې د سولې د ترلاسه کولو لپاره باید دواړه خواوې یو څه له لاسه ورکړي. سوله راکړه ورکړه ده، یوه اړخیزه سوله به هیڅکله هم عملي نه شي. موږ با عزته سوله غواړو او هغه سوله چې د مقابل لوري لپاره عزتمندانه نه وي په هیڅ ډول نه عملي کیږي. موږ ملاشاهي او د طالبانو امارت ته بیرته نه ګرځو او د دې تمه هم نه لرو چې له هغوی څخه تسلیمي وغواړو. دا یو معقول او منطقي میکانیزم ته اړتیا لري چې دواړه خواوې ورباندې توافق وکړي او په هیواد کې یوه عزتمنه او تلپاتې سوله پیاده کړو. ښاغلی خلیلی هم د سیاسي او حزبي مشرانو ترڅنګ د افغان حکومت له مشرانو څخه وغوښتل چې د جګړې د ختمولو او سولې ته د رسیدو په برخه کې خپل یووالی وساتي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي چې تیره میاشت د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې هم ګډون کړی و، په نننیو مراسمو کې وویل سولې ته د رسیدو لپاره ګڼو جهادي او سیاسي مشرانو سره په تماس کې دی او هڅه کوي چې د سولې په اړه خپلې روانې هڅې نتیجې ته ورسوي.
کوشش میکنیم همه ما با رئیس جمهور به تماس هستیم.
موږ ټول کوښښ کوو له جمهور رئیس سره په تماس کې یو، له ډاکټر عبدالله سره، له استاد سیاف سره، له ټولو سره په تماس کې یو تر څو د سولې لپاره دا هڅې حقیقي پیاوړې او د افغانستان مهمه ملي پروسه کړو او مخ په وړاندې لاړ شو تر څو پکې افغانستان هم د سولې او هم د عزت خاوند شي،
هم صاحب عزت باشه.
عبدالرب رسول سیاف هم وویل چې د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې لامل شي او روانه جګړه پای ته ورسوي، خو هغه ټینګار وکړ زه هغه سوله د افغانستان په عزت ګڼم، د افغانستان په خیر ګڼم او د جګړې په بندولو کې موثره ګڼم او د افغانستان په ارامتیا کې اغیزمنه ګڼم چې ملت په مجموعي ډول په دې کاروان کې دننه شي او هر خبره چې پکې ویل کیږي هم د دولت خبره وي او هم د ملت
باشه، هم ګپ ملت باشه.
لا دې وړاندې ښاغلی خلیلزاد هم د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د افغان حکومت په مشرۍ د یوې پراخې ملي ډلې چې پکې د سیاسي ګوندونو غړي هم ګډون ولري پر جوړولو ټینګار کړی و. افغان چارواکي او سیاستوال په داسې وخت کې دغه څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت د سولې په اړه هڅې زیاتې شوې دي. همدا اوس له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې مذاکرات روان دي، خو دواړه خواوې تر اوسه د پام وړ نتیجې ته نه دي رسیدلي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل، له القاعدې شبکې سره د طالبانو د اړیکو څرنګوالی، له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې پیلېدل او په افغانستان کې اوږدمهاله اوربند د دغو مذاکراتو د بحث اساسي ټکي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملکی هوایی چلن ملي اداره وایي چې د کابل ډیلی الوتنې به د مارچ له 11 نیټې وروسته د پاکستان له هوایی فضا بیرته عادي حالت ته ستنیسي او په بیه کې به هم توپیر راسي. دا مهال د کابل هند ترمنځ الوتنې په لوړه بیه وه مسافرینو ته پریوزي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ لري.
له تیرونه ورځو راهیسې چې د پاکستان فضا د افغان الوتکو په مخ بنده ده، له کابل نه نوي ډیلي ته د الوتنو د ټکټونو په بیو کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. د بیو د زیاتوالي تر څنګ خپله هندي دوو هوایی شرکتونو هم کابل ته له ډیلي نه الوتنې ځنډولي دي. د ملک اکسپرس په نوم د یوې سیاحتي شرکت مشر وایي چې هند ته د تلونکو مسافرینو لپاره په ټکټونو کې دا زیاتوالی له 210 امریکایي ډالرو څخه تر 350 امریکایي ډالرو پورې رسیږي. محمد زید الله چې د همدې شرکت مشر دی وایي حتی د مسافرینو په تګ کې هم کموالی راغلی دی.
کامیر صرف پرواز کوي د ایران په لار باندې، د هغه په خاوره چې داسې بیا اوړي، او بل په دوبۍ باندې. دې سره قیمتونه هم ډېر جګ شلو او د افغانستان لپاره هم دا یو غټه ضربه ده د مسافرو لپاره، د افغان د ولس لپاره، چې ځکه دوی خو دومره برداشت نه لري، اقتصادي وضع خرابه ده سره. دوی قیمتونه هم جګ لاړ او ایر انډیا، سپایس جیټ، اریانا دوی خپل پروازونه درولي دي. فلحال
د فبروري په وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ د جنجال وروسته د پاکستان فضا د افغان الوتنو په مخ وتړل شوه. هند یو له هغو ملکونو دی چې زیات شمیر افغانان ورته ورځي او تر ډیره دغه مسافرین د درملنې یا کار لپاره هند ته درومي. یو شمیر مسافرین چې هند ته تګ کوي وایي دا لوړې بیې ورته خورا زیاتې دي.
ټیکټونه $350 دی دی او تر په او زه کور کې مرز لرم او سیل دوه مشکل لوي چې نسم کول $350 یو ټیکټ دی او تر په
دا بلکې هوایي چلند د اداري مسولین وایي چې په پام کې و د مارچ په اتمه هین تالوتنی بیرته عادي حالت ته وګرځي خو دا کار ونه شو او بیا په پام کې ده چې د مارچ په 11مه الوتنی عادي حالت ته ستنی شي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
دا هم د دې خبرونه مرکه د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان او هندوستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان ډریوران په نړیوالو لارو د تګ راتګ لپاره روزي د روزنې دا بهیر د پروګرام د لویو لارو د نړیوالو معیارونو پر اساس ترسره کیږي زموږ خبریال اکرام شنواری د دغې خونې د افغانستان د څانګې د رئیس ډاکټر علم خان همدرد احمدزی سره مرکه کړې ده
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سوداګری خونه د تیو د پروژې په برخه کې افغان ډرایورانو سره سمرسته کوي
موږ اوس فعلاً درې پروژې لرو یو پروژه روډ اسیسټنس یا د لاجورد لاره همدارز د چین قشغر لاره او همدارز د ایران د چابهار او هندوستان لاره په دې کې موږ د ډرایورانو ته د هغه اسانتیا برابرو هغه یو بین ملي کنوانسیون د چېغه تم ټی آی آر وای د تی خپل اغه مقررات په متاسفانه په افغانستان کې نتج بخیږي او څوک آواګاهی نه لري دغه مقررات بخی ضروری ځکه چې بغیر ټی آی آر نه موږ نشو کولای چې دغه بنملي لارې استعمال کړو نو همدغه موږ تاسو موټروانان زیاتی موټر ولاری ډیر لرو او هغه لپاره د کار زمزمینه نه نو همدغه دې سره چې د کله په دغه ټی آی آر مایرات سره برابر شي او دې ته موږ یو جی پی ایس لګو او دوی ته موږ نور ټرینینګونه ورکوو نقشې له لارې د جی پی ایس له لارې نو دوی به وکولی شي چې هغه معیارات چې د ټی آی آر مربوط معیارات دي او دغه هیوادونو چې په دغه لارې لکه ترکمنستان آذربایجان او ترکیه دا مالونه تیریږي د هغه معیاراتو سره برابر شي نو دوی ته به بیا ټی آی آر اجازه ورکړي چې دغه بین ملي سرکو څخه استفاده وکړي یو هم دا پروژه ده
اوس پورې څه کړي دي
موږ د دې لپاره تلفو بخښو سره خبرې وکړې لکه د هندوستان سفارت سره خبرې کړې دي همدارز د یورپین یونین سره خبرې وکړې همدارز ایران سره خبرې وکړي ترکیه سره وکړې او اندک پروګرامونه لرو چې آذربایجان او ترکمنستان سره دغه هیوادو سره خبرې وکړو دا غلار چې نوې خلاصې شوې ده په دې لار باندې چې موږ لاریزي موټرځي دغه باید د ټی آی آر مقررات سره برابر وي او بل دا چې دوی ډرایوران اکثره نه بلدي په غلار کې نه پويږي چې تیلو پمپ چیر ده نه پويږي چې مثلا مستری خانه چیرته ده نه پويږي چې مثلا ټل چیر ده رستورانت چیرته ده یا مثلا د الته دی ګمرکی تاسیسات شي دي الته دی بندرګه تجارتي بندر تاسیسات شي دي او د هغدي مقررات شي دي قوانين شي دي په دې ټول نه خبره روان بلکې دا روان موږ اکثره تاسو لیدلی چې به تعلیم خلکې نو په دې شان خو بخینه پیږي بیا په دغه هوادو کې چې زی الته ژبه پښتو فارسی نه دي مختلف ژبه دي نو دوی په ژبه نه پیږي نو دې لپاره چې دوی تر نه مای وکړو سودا پر برنامه شروع کړي او همدار دغه پروتوکولونه چې سوي دي افغانستان او دغه پومنځ کې دغه هوادو پومنځ کې یغي کې دا چې دغه مال چې افغانستان نه زی د ګمرک نه معاف ده د ترکمنستان کې خالی نشي د آذربایجان کې خالی نشي دا به مستقیم ترکیه ته لاړ شي یا اروپا کې اخستل کی د بلغاریا سرحد ته لاړ شي مستقیم په لاره کې خالی نشي نو د دې لپاره چې دا لارې موږ وګورو چې چیرته رواني څنګه رواني د ته موږ جی پی آر جی پی ایس موږ جی پی آر ټیکنالوژي نه استفاده کوو او دا به موږ ګورو چې دا موټر کومه سیر روان دي چیرته ځي چیرته شپه کوي چیرته ځي او کله چې کله مشکلات ولري یا مسغواړي چیرته خالی شي دي چې موږ سره کمیونیکیشن لرو په ټلیفون انټرنیټ لارې غږ پکو چې تسهیل ته درېږي ته باید دې نه حرکت وکړ شي زموږ مالونه بدون د وخت زیانه ورسیږي خپل مقام
اوس په لوم صبح ډریوران روزلی
اوس وخت کې 50 کسيزه وروزله خو د نوې کال کې پلان لرو چې 400 ډریوران داسا کالي کې وروزل خیر
د تیر مقررات کراته لګوي
موټر باید سټانډرډ برابر وي کوم چې وزن په اکسل باندې هغه شلټه نه زیات نه وي ا متاسمنه موږ تاسو د افغانستان ډریوران د ډبل کوي او د ډبل بیا د نقصور ته کوي ځکه چې مطلب بیا بل ملي سرکو باندې دین شي کولای او بیا تدریستانه پوری دوی ته ها مجاز د دوی مال واچي یعنی 50 ټنه ټول وي او هغه ډریوران چې د خپل موټر ډبل کړی هغه په دې باز غلار کې نه نشي کولای ټی آر مقررات سره نشي کولای بل دی ټی آر د مقررات چې مجاز اخلام به انتقال شي بل مقررات دی دی چې هر موټر با جی پی ایس ولري چې معلوم شي دا موټر چیرته ځي په کوم الرجی او څه هغه کوي بل مقررات دی دی چې دا مالونه باید هغه هیوادونه چې بغنه د بل ملي ترانزیتي لارې تیریږي هغه ته خالی نشي بل معیارات دی چې دا موټر وان باید واکسین شوی وي بل مقررات دی چې دا موټر وان باید کلیرنس ورکړی شوی دی د سکیورټي یا د امنیتی فلټر بارډر نه تیر شوی خلک وي او چې هغه بیا قاچاق وي نه شي یا ماشومان قاچاق نه کی یا انسانان قاچاق نه کی اروپا ته، نو دغه ټول مقررات دي چې ار سی باید عملي شي.
د لاجواز لاره لومړی جوکا چې لاړه ده نو تقریبا 15 درې اونۍ وخت یې واخیسته څو چې دوی ورسېدله. فکر کوئ چې دا لاره اقتصادي ده؟
دا تر هم جوړه کړې ده، همدې لپاره هم جوړه کړې ده د سرک په لاره باندې حمایت د ډرایورانو او د بیمه خدمات، نو دا هم دې لپاره جوړ کړې چې دا وخت ځای نه شي. دا عملا باید تقریبا دې کې یو هفته ووځي، خو متاسفانه دا اوس وخت کې چې کله ډرایوران لاړو ډرایوران سختو مشکلاتو سره مخامخ وو، په لاره بلد نه وو، په ژبه نه پوهېدل، په موټر به خراب وو، څو ورځې به ولاړو، مریض به څو، ډرایور څو ورځې ولاړو، نو دغه مشکلات ډیر مهم دي چې اساسي مشکلات چې دغه لباینه ویس کله چې دغه مشکلات نه وي نو موږ کولای شو په آفته کې زموږ مالونه ترکیه ته ورسیږي.
مننه.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. تر نو اوریدونکو، په افغانستان کې دا مهال 15,900 کسان د ایچ آی وی یا ایډز په ناروغۍ اخته دي چې تر نیم زیات یې زرقي معتادین دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د خطرونو د کمښت د نړیوالې ادارې له رپورټ سره سم د ایچ آی وی د ناروغانو د علاج په برخه کې افغانستان په 180 هیوادونو کې د جاپان، هند، کوریا او پاکستان څخه مخکې دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په ایچ آی وی د اخته معتادینو د علاج لپاره نوي پروګرامونه پیل کړي دي. په دې باره کې حکمت سروش رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تیر کال په دغه هیواد کې 28 ایچ آی وی یا ایډز ناروغان مړه سوي دي، خو د خطرونو د کمښت د نړیوالې ادارې د راپور له مخې افغانستان د 130 هیوادونو په منځ کې د ایډز د ناروغانو د درملنې او د دغې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په لار کې له اوو برخو څخه بشپړو کې مهم ګامونه پورته کړي.
مصابین د ایچ آی وی چې دي هغه تقریبا 15,900 ته رسیږي چې فیصدی د ایچ آی وی 3.4% زرقی معتادین چې دی په لسو کالو کې همداسې ساتل شوي دي، چې یعنی دا لاسای ولا لاسته راوړنه ده، ځکه نورو ممالکو کې دا زیات شوي دي په دا لسو کالو کې.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ایچ آی وی لاخته ناروغانو څخه تر نیمایي زیات زرقي معتادین دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغې ناروغۍ د وقایې او درملنې لپاره یې خپل خدمات له اتو څخه 15 ولایتونو ته غځولي او تر څنګ یې د معتادینو لپاره هم په لویو ښارونو کې د درملنې پروګرامونه پیل کړي.
دغه خلکو ته ویل کېږي چې نور ستنې مه لګوئ، موږ تعویزي تداوي تاسو ته د ډاکټر د نسخې په اساس میتادون درکوو. هغه اعراض او علایم، هغه درد چې تاسو ته د مواد مخدر د نه رسېدو له امله رسي، هغه چې تاسو میتادون واخلئ هغه کور کېږي. نور تاسو دو سره لاس پنجه نه نرم کوئ چې دی نور زرق ونه کوه او دوا د خولې لارې واخلي، د خپله زمینه د وقایې برابروي.
په داسې حال کې چې د پیچکاري له لارې د نشې توکو اخیستنه د ایچ آی وی وایروس د لیږد تر ټولو لوی لامل بلل کېږي، په کابل ښار کې په لسګونو معتادین په ښکاره نشې توکي اخلي چې خلکو ته په سر درد بدل سوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په لویو ښارونو کې به د روان کال تر پایه د ایچ آی وی نیم هغه ناروغان چې په نشو روږدي د مصنوعي نشې له لارې د درملنې په پروګرام کې شامل کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په شمالي کوریا کې د راکټونو د ازمایښت د ځایونو د جوړېدو د خبر باوجود د امریکا جمهور رئیس باور لري چې د شمالي کوریا له رهبر سره یې اړیکې قوي دي. ډونالډ ترامپ وایي حیران به سي که پیونګ یانګ اټومي راکټونه و ازمایي. د دې خبر تفصیل سمیع الله جلالزی تستوي.
کله چې له جمهور رئیس څخه د سوهای د توغندیو په مرکز کې د فعالیت د بیا پیل د تصویرونو او راپورونو په اړه وپوښتل شول، جمهور رئیس په دې اړه اندېښنه ونه ښوده او ویې ویل وخت به دا معلومه کړي، اما زیاته کړه چې له کیم جونګ اون سره یې اړیکې پیاوړې دي.
زه به ناهیلی شم که پوه شم چې هغه زموږ د موافقاتو پر خلاف کوم کار کړی، خو به ګورو څه کیږي.
But we'll see what happens. د بهرنی چارو وزارت د هانوی لغونډي وروسته له شمالي کوریا سره د امریکا د اړیکو په اړه بحث رات کړ، خو د راتلونکو خبرو په اړه هیلمندي وښوده.
د موضوع په اړه زموږ پیغام په عمومي او خصوصي ډول دا دی چې تیار یو، موږ له شمالي کوریا سره د ګټورو خبرو لپاره چمتو یو.
Remain ready to engage North Korea.
بل خو د کانګرس یو شمیر غړو چې تازه د ځانګړي استازي ستيفن بیګن لخوا په هانوی کې د جمهور رئیس ترامپ او کیم د غونډې په اړه معلومات ورکړل شوی، امریکا غږ ته وویل دواړو مشرانو هغه څه ترلاسه نه کړل چې له یو بل څخه یې توقع درلوده.
جمهور رئیس غوښتل اټومي فعالیتونه په بشپړ ډول بند شي او په بدل کې به یې بندیزونه لرې شي. دا په دوه ورځنۍ غونډه کې ناشونې وه، خو د یوه جامع قرارداد د نه ترلاسه کېدو په صورت کې دا جمهور رئیس ته مهمه وه چې غونډه پرېږدي. دا روښانه ده د کانګرس موقف دا دی چې له غیر اټومي کېدو پرته د اړیکې عادي نه شي. جمهور رئیس پر ځای و چې داسې یو قرارداد یې ونه کړ چې له مخې د حد اکثر فشار لپاره د امریکا ټول فشارونه له منځه تللي وای.
د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د جمعې په ورځ د لومړي ځل لپاره وویل په غونډه کې پرمختګ نه و. د هغه هیواد وګړي امریکا د قرارداد په نه ترلاسه کېدو کې ملامت ګڼي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
او دا هم د دې خپرونې وروستی رپورټ. په زیمبابوې کې خلک د ډوډۍ د کمښت سره مخ دي او بیه زیاته لوړه ده. ګڼ شمېر اوسېدونکي د دې وس نه لري چې ډوډۍ واخلي. پام وکړئ په دې هکله رپورټ ده.
په زیمبابوې کې ډوډۍ په سختۍ سره پیدا کیږي او بیې زیاتې لوړې شوې دي. ډېری کسان اوس سهار چای پرته له وچې ډوډۍ څښي. ګیبسن نیما اوس د ډوډۍ بدیل شیان پلوري.
موږ فرنی خواږه کچالو جوار سابه لرو. که په اونۍ کې یو ځل ډوډۍ ولرو دا به ښه وي. ډوډۍ مو نه یادیږي ځکه اوس ګرانه شوې ده. که حکومت د ډوډۍ او وړو بیې کنټرول کړي زموږ ژوند به ورسره ښه شي. موږ پیسې نه لرو. که بیې همداسې لوړې پاتې شي موږ به د شپې ډوډۍ اخیستو وس ونه لرو.
په داسې وخت کې چې د نیما په څېر کسانو لپاره سوداګري مخ پر ودې ده، خو دا وخت هغه کسان چې ډوډۍ پلوري له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
دلته به زیاته ډوډۍ وه، خو اوس یې خلک اخیستی نه شي ځکه بیې د لوړېدو په حال کې دي. موږ دا ډوډۍ په یو ډالر پلورله، خو اوس یې باید دوه نیمو ډالرو ته لوړه شوې. خلک یې اخیستی نه شي.
د زیمبابوې د صنایعو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې یوه کمپنۍ پیدا کړې چې د ډوډۍ د کمښت ستونزه اواره او بیې کنټرول کړي، خو بزګران وایي چې دوی داسې لارې چارې نه لري چې غنم تولید کړي چې وکولی شي بیې کنټرول کړي. دوی د زیمبابوې پر چارواکو غږ کړی چې ډېر ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د خړوبولو سیستم او د ځمکو اصلاح د غنمو پر تولید اغېز کوي. یو وخت کې دا تولید ډېر کم شوی و، خو اوس بیرته زیات شوی دی. خو دا چې تولید ثابت وساتل شي بزګران مناسبو بیو ته اړتیا لري، او د ژوندو خاوندان او قراردادیان اړتیا لري چې خپلې پیسې پیدا کړي او وسایل هم په ښه بیه واخلي.
که څه هم د زیمبابوې حکومت هڅې پیل کړي چې د ډوډۍ د کمښت ستونزې ته د حل لار پیدا کړي، خو یو شمېر کسان د ورځني خوراک لپاره د ډوډۍ بدیل لپاره هڅې پیل کړي دي.
او سم د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دي چې حکومت د اوبو د مدیریت په اړه جدي اراده لري. اجرائی رئیس عبدالله عبدالوی افغان سیاستوال د سولې د خبرو په جریان کې د یو او بل پر منلو ټینګار کوي. چین د نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له قوي خبرو ملاتړ وکړي. د افغانستان د فواید عامې وزارت مسؤلین وایي چې آسیایي پراختیایي بانک د کابل او قندار د لوی لارې د بیا رغونې لپاره له دې وزارت سره د مرستو ژمنه کړې ده. هند د پاکستان غوښتي دي چې د ترګرو پر ضد مبارزه وکړي. د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ د تشدد د کمولو لپاره د هند سفیر بیرته پاکستان ته ستنېږي. هندي چارواکو ویلي دي چې خپل عالي کمشنر بیرته پاکستان ته لیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کمار نن ویلي دي چې عالي کمشنر نن اسلام آباد ته ستنېږي. پاکستان هم د همدې ونې په سر کې اعلان کړی و چې خپل عالي کمشنر به نوې ډیلي ته ولیږي. په فرانسې کې دا ولسمه ورځ ده چې د رخصتیو په ورځ خلک لارو کوڅو ته راوځي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. په پاریس کې د او نورو غټو ښارونو کې مظاهرچیان چې زیړ واسکټونه اغوندي په حکومت فشار اچوي چې هغه پالیسۍ دې بدلې کړي چې د مظاهرچیانو په وینا ګټه یې یوازې شتمنو خلکو ته رسیږي. مالیزیایي مقاماتو ویلي دي چې یو شخص اسلام او د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په جرم په څه د پاسه لس کاله بند محکوم شو. د مالیزیا د پولیسو یو جوړپوړي منصبدار محمد فیروز هارون وویل چې دغه شخص د ټولنیزو مطبوعاتو نه په لس ځله ناوړه کارولو پیښو کې مجرم ګڼل شوی دی. او وروستی خبر ده چې امریکا د وینزویلا سره د مرستو دپاره د کولمبیا سرحد ته څه کم شپږ ټنه بشري مرستې استولې دي، خو څرګنده نه ده چې کله به اجازه ورکړ شي وینزویلا ته یوړل شي او څنګه په ولسونه وویشل شي. په دې بشري مرستو کې د خوراکي موادو او دارو درملو په شمول دستکشې، د طبي عملیاتو جامې، ماسکونه او د روغتونونو د پاکولو وسایل شامل دي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو ټول څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.